غاړمن وو بیچاره خلکو ته رسی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي، کله چې خلک په افغانستان کې د قطعي لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کچه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. د بدخشان په افتلو صالح کې د کور د چاته د نړیدو په پیښه کې وطن مړ شوی او څلور تن نور ټپیان شوی دي. په بدخشان کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د معزل افتل بیان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کور چت د سخت ورښت له کبله راپرېوته. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مړو شوو شمېر له 1,000 څخه اوښتی دی. د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون د TRT راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې زلزلې په نتیجه کې په دې هېواد کې تر دې دمه 15,000 څخه د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د اروپا کمیسون مشره اورزلا فون در لون وایي دا ټولنه به د نوبړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېل د ایران ادارې پکې په نښه کېږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې په نښه شي. د اروپایي کمیسون مشر همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون الوتکو، میزایل او هلیکوپټر په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول هم شامل وي. او د ناټو وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې. روسیې هم د اوکراین په ختیځ ښار کې بخمود باندې حملو ته زور کړی دی. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو پنځشنبې د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي چیټ الوتکې ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردم قریب میرند کور زنه
بزګرانو په وسله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سلو شپږ افغاني رانیسو.
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ معتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي، په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره به د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی کا زپی ګنایم.
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشئی موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولي چې په پام کې و د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او خیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل اوس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری له امله ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټی خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یوم کو اسن کشنه میشه او طبيعي است
یا ما یومان بوټی نه کرل کیږي او په طبيعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ له غرونو څخه راوړو او کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. عمان دوه ډول د چيبي وچ او بلې لونز بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا 150 روپیه خرڅيږي.
په مقدار فروخته میشه.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قچاق کون کرانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردوم قریب میرند کور زنه
بسکرانو به وصل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه من په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د وصل لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی بل کار عاید نه لري. مو کمیشن کارانیو زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. مو خپل کمیشن زنی اخلو. زنه په هیکم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړیږي. موږ دلته رانیسو لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسؤلین امنیتی د ولایت غور
د غور امنیتی مسؤلین او تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 20 ډیری کارخانه کشف کړي. یو نیم سلټونه عمان بوټي 50 کیلوګرام خیخه او 522 لیټر تیزاب او یو نیم سل لیټر الکول نیولې چې د دې قضیو په تړاو نش په قاچاق کون کې هم نیول شوې دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي خو په وروستیو کې په فرا ولایت کې اهلی شوی او بزګران په للمی ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې طریقار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د وغړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتی خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه مغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی چې د خپل معتاد پلار لامل معتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا مشته کې سکوي چې لمړی څنګه په نشو اخته سو.
پلار مې معتاد و بیا غوې مونږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا مغه سیمونګه معتاد شو. مونږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چی دی. خو مونږ خوړل تر یو کال یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول. یو څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی مونږ ته راوړل. اول مونږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی مونږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا مونږ درس خوسي که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیرې ښځې د خپل میړونو لخوا په نشي مواد معتاد سوي دي. د پخوانی حکومت د عام روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 500 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای سوی او هغه معتادین چې درملنه یې سوي په سلو کې شپېته بیرته په نشو اخته سوي و. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي، تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونیسي، د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که در درملنی و روستا ناروخ بیرتا نشو تا مخکری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیری گی یو ستونزی اوور دوز یا دنشهی موادو دا اندازه دیر والای دای کلا چه موتا دنشهی موادو اندازه دیر اکده ستونزی دیری گی اوان دا چه دا موتا دمرین سبب که گی یو موتا چه بخوای دا هیروینو او تریا کنشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاری کړي
و حتی امکان ازی است کې په شکل زرقی بگیره.
په وروستۍ میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپوه محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي او بل ناوړ اغیز دا دی چې دا ډول ماشومان د بیلا بیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. سیړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروي نه ده سوې، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د 2020 میلادي کال څېړنو وښودله چې دې مرکزونو ته په سلو کې 10 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښې، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19-21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپنا معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آسې درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوک کولای شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپل ذات کې یو لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندي وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ سي عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په هغه عمل ونه کړه، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدراتو کورو د ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې امله هم اکثرا دی دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازیدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي. دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل سي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نور خبري. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص سي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی ناخلی، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه ده دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختیده نه یې، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ ایا په هدلاست اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغیز کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه یي مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه اغیز کوي، او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي، د دې کسانو دغه مرکز از ورورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخی د دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي، چون د دی غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لوري ساهو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي، اولته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یو ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پچنډه کې کینی د ایس احساس د شرم نه کوي خلک په مخکم کتیریګم پروا نه ساتي بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورده نه کی د پلار مور په مخکم نشه استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو وو تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نه وي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ ژبې زده دي او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته مې کار پرېښود، شتمنۍ مې ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولی او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د خولې واورو.
تعلیم میں پاکستان کی کڑی دی دولسم پاس ما او کمپیوٹر سائنس میں ملتا ویل دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں التا ویل دی ہم پہ انجینئری پوئے گم ہم پہ پروگرام باندھے پوئے گم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہو او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہو ماں شپاک جی بی میں زدہ دی اردو میں زدہ دی فارسی میں زدہ دی پشتو میں زدہ دی انگلیسی میں زدہ دی آلمانی میں زدہ دی زے مائن پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کاٹ سو دا دو گوٹے میں کاٹ سو او دا بل پشا میں کاٹ نہ سو خو ڈیر جو بل اکرلم چراغلو شفا خانے تا دا دے مروپین پچکاریانی نہ دی دے دے نہ سلور میاشت پنز میاشت یو سار یو با مخام یو سار با یو با مخام سس راو تلم بے مات نقصہ راکڑلا دا خانے تا چپ ورتلم پنز زر افغانی بدا پچکاری ہو زما اقتصادی وضعیت خانه و پنز زر افغانی چا کولی سی چی دا اواخلی بیا بل چا را تا ویل چی مروپین ارزان هم پیدا کی گی دا غسه ایروین می شروع کرل بیا ورپسی دا شیشه را وطل دا موال ول اسکالا می دا کار کردی دی سڑی چی عملی کی گی دا سلویش لاری بند کی گی ور باندی بس یوازه خمار کی گی او نشه کی گی یو خمار کی گی او نشه کی گی اگه ننو ریچ شی نجوڑی گی یو مڑی متحرک دی بس گرزی خپلا مڑی دی دا سه زور غواړي چې صدر ته بخي ډیر زور غواړي یو څو سړی چې مایوب کېږي نکی زړه ماتيږي دا سه احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم او دا چې موتات کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم دا خو موتات شولم دا خو زمانه خلاصو زندگی یو ورځ ازګه کې ولاړم یو سړی راغلم ماته ویل چې نشي کوي وای وو مایوب مو په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته موال چې جوړ سړی ته نو وای وو ګل ڈبل سڑے راغل بیا ماتا ڈیر نصیحت کو ماتا پیسے راکڑ ماتا جوس واقع سلوائی خپا ما وسے گا نو ہر سڑے خپل تعلیم و تربیہ دیا گا بے تربیہ ادا سے مال نہ آگے پزڑا کے میں چین رم زے خراب سڑے ہو کما محتاط نہ وے دول ادا سے کڑے وائے ما چھ نشی شروع کرل دو دانے کرولا موٹار میں ہو یو دانا فرونار موٹار میں ہو خلق با کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپې ورکم کرایا هغه سړی سره پرونا رشته او دا د تاوان د متعدد دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر یو
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوه د ایرین څه کوئ
تاسو غواړی چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شي خیر په خیر صحت دې کده قراری ده
شکر بخښنه در سره دی خدای دې خیر کی چیرته زی لخیره
خارج تزم ته چیرې زی
زام خارج تزم
ډیر خیر نو بخښ دې کومه دای
دادې بخښ په ټکسی کې دی
کومه وې شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو راځه ما ته ټیکسي نیولی دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چې ځو
بکس ډاله کې کیښود
او کې مې ښود
استاذه درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر ودروه
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راواخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته یوازې زما بکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه خو ګوره ناوخته دی ژر راپسې راځه
بس سمه ده دستي درځم
بکس تا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه دی پکې خې دی
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دی هیروین خې دی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشي نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی
قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته یو ویل پاسپورت می په کور کې شوی دی ته بکس در واخله زم در پسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا
قومندان صاحب ما خوشی که زه بی ګناه یم
چوب شه ډیره خبره مکوه
خدایا دا څه په بالا هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته بوسم څومره بد می وکړل چې د بل بکس می راواخیست کاش کې مې یو ځل کتلی وای اوس به پولیسو نه نیولی
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده
ده هوا مرغانو واورای ما ده حال ده وطن را وړای ما ده حال ده وطن را وړای کاکړی غاړې کاوما جانان پر کوټه سردا سی دا دنیا گاټه سردا سی دا دنیا گاټه بیتلی مدا نارای کنه وای خط بیر